د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې راځي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې به همکاري وکړي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرچکی د استرالیا دفاع وزارت د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د نه ډیر شو افغان ملکانو په وژنو تورن کړی دي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ترکمیدو وروسته د بریتانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو شمیر راکموي او هغه هیوادونو چې په خپلو منځونو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي. چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د ډیموکراسي پلوه غړو په لری کېدو سره د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړي. د خبرونو تفصیل د استرالیا دفاع وزارت د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د نه ډیر شو افغان ملکانو په وژنو تورن کړي. د پاول بریتن په نوم د یو استرالیا قاضي چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ پیښو په اړه چیرنې کړي موندنې شي چې د استرالیا کوماندو او ځنګړو هوایی ځواکونه وکښنی ډله په افغانستان کې د غاړې په پریکولو قصدي وژنو او د ملکي افغانانو په شکنجه کولو تورن کړي. په دغه راپور کې چې نن خبر شوی ویل سوي چې ډیری وژل سوي کسان ملکي بندیان دي. افغان حکومت بیا د دغو تورنو کسان د جرم څیړل او بیا یې د سزا غوښتنه کوي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیز انګس کمبل نن د دې راپور تر خپرېدو د مخه د استرالیا ځواکونو لخوا د ناوړه کارونو په خاطر د افغانستان له خلکو بخښنه غوښتي. دغه څیړنه چې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د تفتیش د ادارې لخوا ترسره شوی پکې و 50 پیش څیړل شوی او له 400 زیاتو شاهدانو سره خبرې شوی دي. کمبل زیاته کړه هغه افراد به چې په غیر قانوني وژنو کې په لاس لرلو تورن دي یو نوې ځانګړي مفتش ته ورپېژندل شي. دغه وینا د تورونو دغه 25 سرتیرو یو شمیر تر اوسه په پاوز کې په خدمت بوختي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو تر اعلان وروسته د بریتانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر راکموي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس په دې اړه نن څرګندونې کړې دي خو وایي چې هیواد د افغانستان او امریکا سره کار کوي چې د دې هیواد دغه هیواد خوندي سي. د امریکا دفاع وزیر د سیشن په پراس خبر ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سپارښتنه کړې چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر له 2500 راکم کړي. د بریتانیا دفاع وزیر هم ویلي چې په دې مرحله کې امریکا خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه نه باسي او په وینا یې بریتانیا به هم دا کار ونه کړي. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو کابل ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سفر او د افغانستان په اړه د هغه واد روان سیاست پر ضد لاریون وکړ. د لاریونوالو ویناوالو د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان حکومت په دوه مخه سیاست تورن کړ او د هغه واد چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. لاریون کوونکو د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو هم وغوښته چې د سولې برخه کې له افغان حکومت سره رښتینی همکاري وکړي. دوی هم داراز کابل ته د عمران خان راتګ تر ډیره سمبولیک بولی او له افغان ولسمشر غواړي چې د پاکستان له صدر اعظم نور چارواکو سره د سولې په برخه کې د رښتینی همکاري غوښتنه وکړي. لاریون والو دا هم وویل چې په پښتونخوا کې له میشتو پښتنو سره د پاکستاني ریاست ظلم او زیاتی دوی ته د منلو وړ نه دی او تر دې زیات دی. نړیواله ټولنه په دې اړه چوپه خوله نه پاتې کېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په داسال کې افغانستان ته په رسمي سفر راغلی چې د قطر هیواد په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې روانې هڅې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د دې سفر په اړه نور جزئیات هم د خبرونه کې اوریدای شي. زموږ غله آزادې راډیو ورې هغه ودونو چې په خپل منځو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي. چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د ډیموکراسي پلوه غړیو په لری کېدو سره د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې ده. د امریکا متحده ایالات، بریتانیا، استرالیا، کاناډا او نیوزیلند په دغو ودونو کې راځي. همدې ودونو د نوومبر پر 13 وویل چې د چین لخوا نوي وضعیتي مقررات په حقیقت کې د منتقدینو د اواز چپول دي. په دې نوي مقرراتو کې د هانګ کانګ د پارلمان یو شمیر غړي د نمائندګۍ پر شرایطو برابر دی بلل سوی دغه هیوادونو له پیکینګ څخه غوښتي چې د پریکړه بیرته وګرځوي. هانګ کانګ تر 1999 کال پورې د بریتانیا مستعمره و او په دې کال کې د وټړون لمخې بیرته چین ته وسپارل سو. خو په دې تړون کې د یو دولت او دوو سیستمونو موضوع ذکر شوی و، په دې معنی چې هانګ کانګ په کور دننه خپلواکۍ درلودلی سي. د هانګ کانګ سیمیزو چارواکو تیرونی د اپوزیسیون څلور غړي ورسته لاغه لدندو لري کړل چې چین ورته د اعتراضونو د چپولو لپاره نوې صلاحیتونه ورکړل. او د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوی کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی او هغه یې د جنایتکارانو له ډلې جوړ د یوه حکومت مشریت کړی دی. د پرامیسټ لاند په نوم دغه کتاب کې اوباما ویلی دی چې پوتین د ته هغه سیاسي فاسد مشران په یاد وروړي چې د 19مې پیړۍ په وروستیو او د شلمې هغې په پیل کې د امریکا پر شارونو حکومت کاوه. اوباما وایي دغو مشرانو رشوت او ملاتړ د سوداګرۍ قانوني وسیلې بللې. اوباما ویلی چې پوتین داسې یو هیواد جوړ کړی چې سړی ترې بیریږي او شاید د ودې په حال کې د هیوادونو ډیر کم خلک وغواړي چې هغه د ځان لپاره یوه بیلګه وبولي. کرملین تر اوسه د اوباما د دغو انتقادونو په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. نن پنځشنبه ده، د لړم یا قرب میاشتې 9 د نومبر 19. په دې اړه راپور خبرو چې د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان د سولې پروسه کې اسلام آباد همکاري ته چمتو دی. یوه څېړنه ښیي چې د استرالیا پوځیان په افغانستان کې د 9 ملکیانو په وژنه کې دخیل وو. نن د فلسفې نړیواله ورځ ده. په یوه ځانګړي راپور کې دې مسلې ته کتنه شوې چې فلسفه څه دنده لري.
فلسفه دې پوښتنه ته جواب وایي چې دا کار ولې کیږي.
په بهرنیو راپورونو کې د امریکا په جورجیا ایالت کې د کارول سویو رایو بیا شمیرنې نتیجه نن ناوخته اعلانیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د هر ماشوم لپاره او کور کلی. تاسو آزادي رادیو ته ورځ په افغانستان کې د مازیګر 4:00 څخه باندې 8 دقیقې د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو پیل کې هم قبل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په اړه عمران خان ویلي دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به هیواد همکاري وکړي. عمران خان دا خبره نن قبل ته د سفر پر مهال وکړه او ویل چې په دې حساس وخت کې قبل ته د سفر مخه باور جوړونه ده. بلخو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی نور د زغم وړ نه دی او د پایتر د کوم برخې کې د پاکستان همکاري اړینه ده. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته د سفر پر مهال له افغان لوري سره په افغان سولې پروسه کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړه. د عمران خان د پنځمې په ورځ په کابل کې تر رسیدو وروسته په جمهوری ریاست کې له ولسمشر غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر سوای. نوموړي وویل چې په دې وخت کې کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د همکارۍ د ډاډ ورکول دي.
دلته زما دراتک هدف دا دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او د پاکستان خلک هم په اړه اندیښمن دي. موږ هم سوله غواړو. څلور لسیزې کېږي چې تاسو له تاوتریخوالی ځورېږي. پاکستان هر هغه څه به وکړي چې په واسه یې کېږي تر څو تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
What you are feeling in Afghanistan that we want peace.
Imran Khan وویل چې د پاکستان اکثره قبایل سیمې د افغانستان له جګړو اغیزمنې دي او غواړي چې دلته سولې راسي. عمران خان وویل چې دوی به له افغانستان سره خپل هر اړخیز اړیکې لا پیاوړې کړي. نوموړي د سوداګرۍ او پانګونې په چارو کې د د سلاکار عبدالرزاق داوود په مشرۍ کابل ته د پاکستانی پلاوی دراتک ته اشاره وکړه چې په دې موده کې د ترانزیتي اړیکو ترڅنګ په ګڼو نور اقتصادي مهم مسایلو باندې ګټور بحثونه شوي دي. د پانګونې په چارو کې د عمران خان د سلاکار عبدالرزاق په مشرۍ پلاوی درې ورځې وړاندې کابل ته را رسیدلی و. په ورته وخت کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په همدې ګډ کانفرنس کې بیا د ښاغلي عمران خان سفر کابل ته په اوسنی وخت کې مهم وباله. ښاغلي غنی وویل په افغانستان کې نور تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او پایدار سولې ته د رسیدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه ده.
تاوتریخواله نور د منلو نه دی. موږ یوې داسې پایدارې سولې ته چې د اساسي قانون له مخې وي غوښتونکي یو. د افغانستان خلک د اوربن غوښتونکي دي. موږ د داسې سیاست چې له مخې جوړ جاړی وشي منونکي یو. د تاسو دا سفر به د راتلونکي لپاره خورا مهم وي.
is the way to the future.
ولسمشر غنی یاد کړ چې دای به هم پاکستان ته یو سفر ولدي خو د دقیق وخت په اړه څونه وویل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په لومړي ځل کابل ته په داسې وخت کې سفر کوي چې په دوحه کې افغان حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې خبرې په ټپ ولاړ حالات سر مخ شوی دي. پاکستان تر دې وړاندې هم په وار وار د افغان سولې په برخه کې د مرستې او همکارۍ سینه ډبولې، خو نیوکېداري چې دغه هیواد خپل ژمنې نه دی عملي کړي. خو وبلیدل سي چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دغه سفر کابل ته د سولې په پروسه کې څومره ګټوره تمامیدای سي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې په امریکا کې ټاکنیز چارواکي وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمېرنې نتیجې به چې په جورجیا ایالت کې اچول سوي وي نن پر سیمه ییز وخت ناوخته خبرې سي. خو بیا هم د افغانستان په مسایلو کې پاتې کیږو. یو ارزونه ښیي چې د استرالیا پوځن په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو په وژنه کې داخل وو. په دې اړه د استرالیا صدر اعظم پرون ناوخته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. د مسلې په افغانستان کې دننه عکس العملونه پاره ولیدي. فیروزه عزیزی په سټوډیو کې ده، په دې اړه نور جزئیات له هغې څخه اورو چې په دې اړه د افغانستان حکومت کومې څرګندونې کړې دي، د بشري حقونو ملاتړ ډلو څه ویلي دي او نورو چارواکو کومې څرګندونې کړې دي. له کابل سره په تماس کې ستونزه ده. اوس په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو د لانجې په اړه راپور راغلو. په امریکا کې ټاکنیز چارواکي وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمېرنې نتیجې به چې په جورجیا ایالت کې اچول سوي وي نن پر سیمه ییز وخت ناوخته خپرې سي. تفصیل له داود جنبش ناوري.
د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر سی ان ان شبکې ته ویلي اټکل نه کوي چې په پای کې به له دې رای شمیرنې عمومي نتیجه واوړي. د ایالت د ټاکنیز سیستم مدیر ګابریل سټرلینګ پرون د نومبر په 13 خبریالانو ته وویل چې بیا شمیرنه ښایي دغه راز د ټرمپ د نامستندو ادعاو لپاره هم چې ګنې پراخه درغلي شوې ده کوم شواهد رابرسیره نه کړي. د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه ناسم معلومات ورکړ شوي دي. سټرلینګ ویل چې د نومبر د 13 تر سهاره لاسی بیا شمیرنې وښوده چې د بایدن مخکېوالی نږدې 14 رایې ټیټ شوی او 2,001 رایو ته لوېدلی دی. مخکې یې رایې 14,155 بلل شوي وي. جورجیا له هغو څو ایالتونو څخه یو دی چې د ټرمپ ټاکنیز کمپاین پکې د رایو پایلې ننګولې دي. په ویسکانسن ایالت کې ټاکنیزو چارواکو پرون د نومبر په 13 ویل په دغه ایالت کې د رایو قسمی بیا شمیرنه چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې غوښتنه کړې وه سبا د نومبر په 20 پیلېږي، خو اټکل نه دی چې د رایو عمومي پایله دې په څټ واوړي. د ایالت د ټاکنو کمیسیون ویل په هغو دوو ټاکنیزو حوزو کې به چې ډیموکراتان پکې بیخي ډیر دي د رایو بیا شمیرنه له دې وروسته بیا پیل کړي چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې د لګښت $3 میلیونه ورکړل. دغه بیا شمیرنه به په 2 ورځو کې بشپړه شي. بایدن په ویسکانسن ایالت کې د څه باندې 20,000 رایو په توپیر ګټونکی بلل شوی دی. ټرمپ دا ونی په خپل مهالویش کې کومه عمومي غونډه نه لري، خو خپل قهر پر ټویټر سوړ کړي او د پخوا غونډې خپل دی نامستند ادعاو ته دوام ورکړي چې ټاکنو کې د خلاف تقلب شوی دی. د نومبر د 3 نیټې ټاکنو کې د ماتې لمنلو د ټرمپ ډډې کولو نوې ادارې ته د چارو د لیږد مخه نیولې او د کورونا ویروس وبا د مقابلې لپاره د بایدن هلې ځلې له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو د ټرمپ ټاکنیزې ډلې او د جمهوري پال ګوند یو شمیر پلویانو ویلي چې دی د رایو د بیا شمیرنې او محکمو ته د دعوو د وړاندې کولو حق لري، خو له ټاکنو سره تړلو نږدې ټولو دعوو یې څه بری نه درلود. ترامپ د دې لپاره چې په واکې پاتې شي اړ دی چې لږ تر لږه په دریو ایالتونو کې چې سیالي پکې ډیره نږدې وه پایلې واړوي او په دې سره د ټاکنیز کالج 200 رایې ترلاسه کړي. ټول ایالتونه د دسمبر تر اتمې وخت لري چې خپل رایې په رسمي ډول تصدیق کړي چې څو د دسمبر په 14 د ټاکنیز کالج رایې اچونې ته لار جوړ شي. بل پړاو به د جنوري په 6 وي چې ټاکل شوی کانګرس په کې د ټاکنیزو کالجونو رایې وشمیري چې معمولا تش تشریفاتي بڼه لري. د ولسمشر د لوړې مراسم وروسته د جنوري پر 6 جوړیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د نوامبر 19 د فلسفه نړیواله ورځ د په یو تفصیلی راپور کې دا موضوع څېړل شوی چې فلسفه څه ده او څه دنده لري. خو تر هغه مخکې یو راپور راخلو د افغانستان په اړه. یو څېړنه ښیي چې د استرالیا پوځیان په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې داخل وو. د استرالیا صدر اعظم پرون په دې اړه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ټلیفوني خبرې وکړې. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړې. له هغې څخه به واورو چې حکومت او نورو ډلو په دې اړه څه عکسونه ملونه شو.
هغه ځواکونه چې په افغانستان ته د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره را لیږل شوی و اوس په بیرحمانه او قصدي وزنو تورندي. یو استرالیایي قاضي پاول بریټون د نیو ساوث ویلز په نوم استیناف محکمې ته دغه تور تحلیل کړی او موندلې دي چې په افغانستان کې د کومانډو او هوایي ځواکونو استرالیایي ځواکونو له لوري ملکیان وزل شوي او یا هم شکنجه شوي دي. د استرالیا لوی درسیز انګوس کمبل په یو خبري ناسته کې چې په ګامبیرا کې RTA پوښښ ورکوه د استرالیا د ځواکونو لوري په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو د غوزنه تایید کړه او دا شرمونکې وبلله.
قاضی بریټون د تورونو 50 موضوعات او پیخي وڅېړلې. هغه موندلې چې کره معلومات شته چې دا ثابتوي چې 9 افغانان په 23 پیخو کې وژل شوي. دوی د 15 هغو ځانګړو استرالوي ځواکونو له لوري چې ډېری د هوایي ځانګړي ځواک برخه وه وژل شوي دي.
د دغه راپور په یو برخه کې راغلی چې آن د دغه استرالیایي سرتیرو قومندانانو د جګړې په میدان کې دوی ته امر کاوه ترڅو یو ملکی افغان ونیسي او د لومړنۍ وزنې په توګه یې هدف وګرځوي. خغلی کمبل دا هم ویلي چې د دغه افغان ملکیانو او بندیانو وزل په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي.
Who had asked us to their country to help them. It would have devastated the lives.
زه د استرالیا د دفاعي ځواکونو په استازیتوب د هر هغه ناسم کار لامل چې د استرالیایي ځواکونو له لوري ترسره شوی په صمیمانه او واضح ډول له افغانانو بخښنه غواړم.
د استرالیا لومړی وزیر همدارنګ د بهرنیو چارو وزیر هم د دغه پیښې په اړه بخښنه غوښتي ده. دغه راپور د یو استرالیایي قاضي پاول بریټون د موندنو له مخې برابر شوی. نوموړی له 2015 تر 2016 کال ګمارل شوی و چې 25,000 عکسونه او 40,000 سندونه وڅېړي. د ښاغلي بریټون کاري ډلې په دغه څېړنو کې 423 شاهدانو سره خبرې کړې او موندلې دي چې آن ځینې 14 کلن ځوانان او یو شمېر ګرهم د هغو کسانو په ډله کې چې غاړي په تارونو پریسوي شامل دي. دغه راپور په یو برخه کې لیکل شوی چې اکثره دغه ملکیان بنديان وو چې نه جنگیالي وو او نه هم داسې کسانو چې تازه د هغوی له جګړو بیرته راګرځیدلی وي. بریتون د استرالیایي ځنګړي ځواکونو دغه کار ته جنگي جرمونو برخه ننګون کې او ژور خیانت بللای او غوښتنه کوي چې دغه سرتیرو ته د سزا ورکړل شي ترڅو د کور او همدارنګه د قربانیانو کورنۍ ته هم جبران د خساري وسی. نوموړي ویلي چې د دغو تورونو سرتیرو یو شمېر اوس هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دي او په خبره یې 19 تنه یې د محل په افغانستان کې دي او باید تر څارنې لاندې ونیول سي. دغه راپور خبرګونونه هم درلودل. په استرالیا کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان ازادي رادیو ته په یو غږیز پیغام کې دغه خبر بوګنونکي بللای او د استرالیا له دولت نه غوښتنه کړې چې د دغو سرتیرو جنگي جرمونه دي په بیړني ډول وڅاري. ماهر مومن د دغه سازمان یو غړی.
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې دغه جنگي جنایاتو ته باید
دغه خبر دغه منګه ډیر زړه بوګنونکې ګورو او د دې په نتیجه کې منګه غواړو په ګړندۍ خپلواک شکل سره باید هغه کسان چې په دغو جنگی جرمونو باندې تورن شوی دي جنایی شکل باندې تحقیق تر نوشي.
خو د افغانستان د حکومت غوښتنه څه ده؟ د جمهور رئیس مرستیال بیان د واخان مینپال
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې دغه جنگی جنایاتو ته باید رسیدګي وشي او دا باید وڅېړل شي او د قانون پر وړاندې کسان شي د جنایت کړي دي او ته باید سزا ورکړل شي.
له 2002 میلادي کال نه تر دې دمه په افغانستان کې 1550 استرالیایي ځواکونه حضور لري چې په دغه هیواد کې د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. بلې سالیسې
ډیره مننه د پیروزی عزیزي پر راپور کې مو وردل چې یو څېړنه شي چې د استرالیا په وزن په افغانستان کې د نه ډیر شو ملکی افغانانو په وجنه کې داخل بلل سوي دي. آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. نن د نوومبر 19 د فلسفه نړیواله ورځ ده. ویل کیږي د فلسفه عمر دومره اوږد دی لکه څومره چې د انسان د پیدایشت عمر دی. خو د تاریخ په اوږدو کې ډیر تغییر کړی دی. لدی سره سره فلسفه د ټولو اساسي او کلی موضوعاتو په اړه چې په نړۍ او ژوند کې ورسره مخامخ یو تفکر دی. تاسو فلسفه څومره پیژنئ؟ د دې مطلب چې اسمت ساروان ترتیب کړي او ریدل به د فلسفه په پیژندلو کې در سره مرسته وکړي.
اکثره فیلسوفان وایي چې تر ټولو سخته پوښتنه داره چې فلسفه څه ده. څوک نشي ویلی چې دا فلسفه ده او هغه نه ده. فلسفه یوناني کلمه ده چې له دوو برخو یعنی فیلو او سوفیا جوړه شوې ده. فیلو ملګرتیا او سوفیا پوهې ته وایي. د لومړي ځل لپاره فیثاغورس دا کلمه وکاروله. ده دا کلمه هغه مهال وکاروله چې ورڅخه وپوښتل شول آیا ته پوهې؟ د په ځواب کې وویل نه، خو د پوهې ملګری یا فلسفر یم. استاد نجیب منلی وایي فلسفه د انساني پوهې هغه برخه ده چې په هغې کې انسان په خپل طبیعي چاپېریال کې مطالعه کیږي.
په دې معنا چې فلسفه په دې ټکي باندې تمرکز کوي چې د انسان د ژوند هدف څه دی، د څه لپاره پیدا شوی دی، دنیا د څه لپاره پیدا شوې ده او هغه څه چې کیږي ولې کیږي. یعنی علم یا ساينس دې پوښتنې ته جواب وایي چې دا کار څنګه کیږي، مګر فلسفه دې پوښتنې ته جواب وایي چې دا کار ولې کیږي.
پر دې اساس فلسفه له لومړۍ ورځې له پوهې او علم سره مینه، تفکر او تدبر دی. فلسفه هغه وخت رامنځته کیږي چې د ځان او جهان په اړه اساسي پوښتنې وکړو، لکه ښکلا څه ده، موږ تر زیږیدو مخکې چیرې وو، وخت یا زمان په حقیقت کې څه دی، آیا داسې کیدای شي چې یو شی وي او علت ونه لري. موږ نړۍ واقعیت ګڼو خو واقعیت څه معنا لري. د انسان تقدیر د په لاس کې دی، کله به هر ورته برخلیک ټاکل کیږي. څوک پوهیږي چې موږ ټول ویدیو او خوب وینو؟ په بل هیڅ علم کې په دې ډول مسایلو بحث نه کیږي. لیکوال اسدالله حسن فروي فلسفه د بشر د معرفت یو څانګه ده چې د تفکر او استدلال لاري د بشر ځینو اساسي پوښتنو ته ځواب لټوي. دین، ساينس او هنر د معرفت نوري مهمې څانګې دي. د دینی معرفت سرچینه وحی او الهام دی. د هنری معرفت سرچینه احساسات او عواطف دی. ساینسی معرفت په تجربه ولاړ دی او فلسفي معرفت په استدلال.
هنر کتر ډیره حدا د انسان احساس بیانوي. ساينس کتر ډیره حدا د تجربه په بنیاد باندې یو حقیقت ترسیږي. فلسفه د تعقل لري ځینی کلی حقایق بیانوي. له کلی حقایقونه مطلب دا دی چې داسې څه بیانوي چې هغه په تجربه کې نه ځایږي. مثلا دا سوال دی چې اول ماده وه او که اول یو شعور و. دا د تجربې له لارې موږ دې حقیقت ته نسو رسېدی، یا د تجربې له لارې په دې باره کې څه نسو ویلی، تجربه کولی نسو. خو فلسفه د استدلال له لارې یوې نتیجې ته رسېږي. په دې حساب دا هم ویلی سو چې په فلسفه کې استدلال ډیر بنیادی ټکی دی.
فیلسوفان یا خپل نوې استدلالونه جوړي، نوې دلایل جوړي د یو موضوع په اړه کې، او یا دی نورو دلایل هغه استدلال چې نورو کړی دی هغه تجربه کوي او هغه پهغو نقد کوي.
غزنفر هم در ازوایي فلسفه په خپل بیا په څو مهمو څانګو ویشل شوې ده.
اخلاق یو ډېره مهمه څانګه ده. کله چې یو عالم راولاړ سي او د یوې ټولنې د اخلاقي وضعیت د څرنګوالي په باره کې بحث کوي، دا یوه علمي موضوع ده، د ټولنې سره تړلې موضوع ده. خو فیلسوف معمولا په دې خبرې کوي چې بشر باید څنګه اخلاق ولري او باید څنګه اخلاق ونه لري، سلوک باید څنګه وي او څنګه باید نه وي. د باید بحث له فلسفې سره تعلق لري، خو د څرنګوالي بحث بیا له علم سره تعلق لري. دغه راز ښکلا پېژندنه د فلسفې یوه څانګه ده. فلسفه دغسې نورې څانګې هم لري چې 15 څانګې تر نورو مهمې او مشهورې دي.
خو په اوس وخت کې فلسفې ته اړتیا سره افغان نظر خاوند مشتاق رحیم وایي په اوسنی وخت کې ټولنې بیلابیلو پدیدو په خپل انحصار کې راوستي، او د انحصار په حالت کې ذهنیتونه هم منحصره پاتې کیږي، او د دې انحصار د ختمولو لپاره فلسفه پکار ده.
په داسې یو حالت کې د دغه پدیدو د بیلابیلو اړخونو نه څېړل او بیا دغه پدیدو ته د دلیل او منطق لاره د بحث ته زمينه مساعدول، په دې برخه کې زما په اند باندې فلسفه ډیر مهم رول لوبي او اجازه ورکړي انسانانو ته او انساني ټولنې ته چې بعضي مسائل چې دوی ته د تقدس تر حد پورې تلقین شوی دي چې باید هغه تقدس ورته من قائل اوسېږو، د هغو د ننګولو لپاره زمينه مساعدوي.
خو د استاد نجیب منلی په باور فلسفې ته لدی کبل هم اړتیا ده چې انسان لدی طریقه ځان پیژندلی شي، او په شرق کې فلسفه د خدای پیژندنې یو لار هم ده. د زیاتوي
انسان د خپل ځان د پیژندلو لپاره، د خپل چاپیریال د پیژندلو لپاره، د خپلو مکلفیتونو د پیژندلو لپاره چې څه باید وکړي او څه باید ونه کړي، دې ته اړتیا لري چې یو لړ اصول ولري او دغه اصول باندې پوه شي. دا د فلسفې کار دی چې دا اصول انسانانو ته ورسته کړي.
تر سقراط وړاندې فیلسوفانو په عمومي ډول سطحي یا برسیرونو مسایلو ته توجه لرله، او ډېره هڅه یې دا وه چې د نړۍ پدیدې تشریح کړي. خو سقراط فلسفې ته نوی لوری ورکړ. سقراط په فلسفه کې اخلاق ځای کړل او د جدل او نظري استدلال پر فن ټینګار وکاوه. ارسطو او افلاطون د سیاسي فلسفې پلرونه ګڼل کیږي، حتی ویل کیږي چې اوسنۍ سیاسي فلسفه هم له دوی څخه اغېزمنه ده. افلاطون په خپل اثر جمهوریت کې خپل سیاسي فلسفه بیان کړې ده. ابن سینا د فلسفې په اړه ویلي، فلسفه د ټولو شیانو پر حقیقت همره پوهېداره چې انسان ته ممکنه ده.
تاسو لا پیغامونو
ازه د کلون خبر کوم وروره چې وزیر سره خبره شروع کړه د ماجبین او شهدا او د کلون کې چې کم د ماجبین ریاست د ډاکټر پرشپت په واسطه باندې کار کوي، زمونږ ودری کال روپې پاتې دي او اوس پرې څو چې ورشي ونن راځي سبا راځي او چا چې واسطه یو بلته یو رشپت یې غیر کار کوي او روپې ورکې نو زمونږ د اخیره ده زمونږه دا आवाज مایبینو وزیر سره شریکای چې دا کونه کوي دا په سات په دغه ریاست کې دی. زمونږه دا پیغام لغه مایبینو وزیر سره شریکای چې زمونږ د کونل د مایبینو دا مشکل ختم کړي. والسلام
زه کوم دا پلان د خپل شاګرد استاد سره کوم پر دې سره پیغام کړم. ما پیغام دا و چې خپل شاګرد استاد سره چې اوس کې شلې د قانون او سمخه حکومت شاروالي په دغه کې جوازونه شان مرتلولو او خلکو بس یو بد نه پاز در څنګه سودو ته ورکو نو د پیسو په دات څنګه موږ په نړۍ موږ دې ورته وایو چې مخه جوازونه شان هم څه
شہیدان روپئے چھپے تجاور سے اعتماد
ستاسی پیغام ستاسی نظر
داوریدونکو له دغه پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې نور مطالب وروسته راځي په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر خبري
د افغانستان ولسمشر د هیواته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر د دوه هیوادونو د اړیکو لا پیاوړتیا او د سولې او ثبات لپاره مهم وباله. محمد اشرف غنی له عمران خان سره نن په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې نور تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او پایدار سولې ته د رسیدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه ده. ولسمشر غنی یاد کړ چې دوی به هم پاکستان ته یو سفر ولري خو دقیق وخت ته ونه شو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا هم د افغان سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا تازه کړه. د بدخشان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت مایمای ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د مایمای ولسوال کمبیز قرباني ازادي رادیو ته ویل چې نن سهار 5 بجې وسلوالو طالبانو له بیلابیلو استقامتونو د دې ولسوالۍ پر مرکز د لیز بریدونه پیل کړل. دوی وایي جګړو څو ساعته دوام وکړ. د بدخشان د امنیت قمانداني وایي ثناء الله روحاني هم په دې بریدونو کې امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي خو دقیق شمیرې نه دی یاد کړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو تر اعلان وروسته د بریتانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر راکموي. رویټرز خبري ایجنسی راپور ورکړی چې د بریتانیا دفاع وزیر بن اوالیس په دې اړه نن څرګندونه کړې خو وایي چې هیواد د افغانستان او امریکا سره کار کوي څو د دې هیواد امنیت خوندي شي. د استرالیا دفاع وزارت په دغه هیواد د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د نه دي شو افغان ملکیانو په وژنو تورن کړی دی. د پاول بریتن په نوم د استرالیایي قاضي چې د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ پیښو پاړې څېړنې کړې موندنې ښیي چې د استرالیایي کمانډو او ځنګړو هوایي ځواکونه یو کوچنی ډله په افغانستان کې د غاړې په پرې کولو قصدي وژنو او د ملکي افغانانو په شکنجه کولو تورن دي. افغان حکومت د دغو تورونو کسانو د جرم څېړل او بیا یې د سزا غوښتنه کوي. او هغه وادونه چې په خپل منځونو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي چین تورن کړي چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د دیموکراسي په لور غړیو په لړ کې دوه سره د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې ده.
د مهمو خبرونو لنډیز مولو ازادي رادیو واوري تفصیلې زموږ پر ویب سټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د نن ورځې سپورتي خبرونه له دې بنادر ناوړي.
د افغانستان د والیبال غوره لیگ سیالۍ د ام البلاد په اتلولۍ پای ته ورسېده. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې بالاحصار او بست لوبډلو دویم او دریم مقامونه خپل کړي دي. د دې سیالیو پایلو به تیره ورځ ناوخته ترسره شوه چې ام البلاد لوبډلې د سیالۍ له 5 پاڼیو درې په لوړو امتیازونو وګټلې. ام البلاد چې په دې سیالیو کې د شمال زون استازیتوب کاوه هیڅ لوبه ونه بایلله. د افغانستان د والیبال لومړنی لیګ و چې د شپږو لوبډلو په برخه اخیستنې 9 ورځې وړاندې پیل شوی و. په لوګر ولایت کې د خونځو د فوټسال د لوبډلو ترمنځ پیل شوی سیالۍ پای ته ورسېدې. په پایلو به ګلنار لیسې لوبډلې د وکولای شوی چې د سیالیو اتلولۍ خپل کړي. د لوګر د پوهنې ریاست له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دغه سیالۍ 11 ورځې وړاندې پیل شوې وې چې 12 لوبډلو 114 لوبغاړو پکې ګډون کړی و. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې دغه سیالۍ د خونځو په کچه د فوټسال لوبډلې د جوړولو په هدف پیل کړي وې چې ښه او پیاوړي لوبغاړي پکې معلوم کړي. لش پر تو کلونو ورسته د انګلستان د کرکټ لوبډله پاکستان ته سفر کوي. د راپورونو لمخې دغه لوبډله به د راتلونکي میلادي کال په اکتوبر میاشت پاکستان ته سفر وکړي او د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې به له پاکستان لوبډلې سره دوه شلوريزي لوبي وکړي. د 2015 میلادي کال ورسته د انګلستان لوبډله لمړنۍ سفر د پاکستان ته کوي. په 2009 کال کې په پاکستان کې د سریلانکا په لوبډله وسلواله حمله غسو چې په دې هواد کې د نړیوالو لوبډلو پورته کړندیز ولګاو.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راديو نه واوریدل د ازادي راديو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلې شو د ماشام تر او بجو دوام کوي په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی خطرغه مخ کې هوري چې د هند په لارو کوڅو کې داسې اټکل کړي چې شاو خو 1.5 میلیونه کوڅه ډبی سپیسته لدی ډلې یو سپای بریتانیا ته ولېږد دی هلته یو څوک دی ته چمتو سوی چې دغه سپای وساتي په هیڅ چې د څنګه سپای دی د دې سپید وی پښینسته په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
دا کوڅه ډب سپای چې د مخې دوی پښې نه لري د چهارشنبه په ورځ په داسیال کې چې لکه یو حالت بریتانیا په لوري په الوتکه کې سپور کړ دا سپای درې کلن دی د اکتوبر په لومړیو کې د هند په شمال کې د هریانا ایالت په فرید آباد ښار کې د ریل د کرښو ترمنځ په وینو لړلی وموندل شو د اورګاډي یوه ساتونکي د سپای په سیمه کې د څارویو یو پناه ځای ته یووړ په دې پناه ځای کې هر کال په زرګونو کوڅه ډب سپي بې څښتنه غوایي او بیزوګانې چې د هند په بیروبار سړکونو او د ریل پر کرښو ټپي کېږي ساتل کېږي یوه هندي وترنر ماهیش ورما په یو ویډیو کې چې د انټرنیټ له لارې خبره کړې ده وایي د دې ټپي سپي نوم یې پوچرا کې ایښی دی او د دې ژغورنه تقریبا ممکنه نه وه ماهیش ورما زیاتوي د دې سپي سخته وینه بهېده له یو بل روغ سپي څخه مو وینه ورتېره کړه وترنران مجبور شول چې د مخې پښې قطع کړي د دې سپي شاتنې پښې هم سخت ژوبلې شوې وې خو د غوڅېدو نه وي او د ژوند هیلې دې سپي ته ورکوله د ماهیش ورما ویډیو ته د څارویو د ژغورنې د ډلو پاملرنه واوښته او دوی پوچرا کې ته د بریتانیا په جنوب کې د کورټس ورلډس په کلیواله سیمه کې یو کور پیدا کړ په لندن کې و میشت هندي د دې سپي د مصنوعي پښو د جوړېدو لګښت په غاړه واخیست پوچرا کې د چهارشنبه په سهار له نوې ډیلی په الوتکه کې پورته شو او په داسې حال کې چې لکه یې وهله د لندن په لور رهي شو چې هلته خپل نوي څښتن ته ور وسپارل شي دای نه پوهیږي چې څښتن به یې څوک وي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا پوهیږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري
ومیندل چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پخوی وه مولور تا دا ګیلاس ونی لیدې وای نه ما ما ونی لیدې سترګې ضعیف هم نه لیدې ما شو خو نه پوهیږي د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خونه باید با خبر اوسي
هغه ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه خودل شي او عینکې ورته ونه خستل شي لکه مستون سره مخ کېدل شي
د څه فکر وکړي چې تقریبا ټولنه باندې متضرر شي ځکه چې کچیر ته یو ماشوم سترګې نه ویني صحیح تحصیل کوي نه شي هغه نه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړي
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو پالتیا او ګټو خبرې کوو په فایل کې د هغو ماشومانو ستونزې چېرو چې سترګې سي مشکل لري بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو لازادي رادیو سره اوسئ درنو دوستانو ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیر بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروری کار دی کچېره دوی ته په منشي نو د ټول عمر لپاره ای بي کېدلی شي د خوست اوسیدونکو نجيبه وایي چې لمسه له پیدایښت څخه د سترګو ستونزې درلودله
اسی ونه شي کېدار تریګي د سترګې د غټه کېدار تریګي چې کله مریتان نه وشي د سترګې د غټه کې د سیغه کېدار شاین شي زیر کوله چې د درو میشتنه ولې چې د رنګ او خلی جوړی ډیره او شچا وخت کې په پیګي چې د سترګو تکلیف ته پیدا شوې ده صحیح علاج نه وکړ اوسې د غوکړو
پزینو کورنیو کې بیا په ایرسي ډول د ټولو مشمون سترګې ضعیفوي دا چې آینه کې د مشوم د سترګو دید څومره سمول شي د پکتیا اوسیدونکو تمیم راټوي
د دې نور ورونو مزنه نظر کم د زنه یو سم کار نه کوي او دا غاغه سره د سترګې بیره د بل نمونه حرکت کوي
چې مشومي مشوم ټوب نمسي
او ام دې نه
نو ول تاسو دمره نه وخت د ډاکټر ته راوسته
پاکستان ته مولې و
اوس آینه کې ورته خسته څومره سترګې خسته وي
دلته پروجیکټور باندې چې ورته کومه مخینه لیدو اوس تقریبا ډیر اندازه ویني لګا نوی
د څومره په تکلیف ده خپل سترګو سره کله چې عینکې نه وي
دا ډیر په تکلیف به هي چې څنګه د سترګو نه عینکې سکه بیا سترګې پټي یا فلاسون باندې هم داسې پټي
درد کوي بری هي څنګه
و هم داسې اوخ کی ترې
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډېر ژر زیانمن کېدلی شي. نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپل اولادونو ټولې روغتیا په تیر بیا سترګو ته ډېره پاملرنه وکړي. شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي.
زما یو لور وای او رسې ویل مور یې سترګې مې خوږیږي. زه یو ډېر وړکې ستن لرمه چې هغه د مرۍ ستن ده چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سوری نه شي لیدلی. ما خپلې لور ته دا ستنه ورکړم، لور د تا سترګې چې درد کې زه وګورم چې د تا سترګې څه مشکل لري، آیا د دید مشکل لري؟ کله چې زما لور دا ستن واخیسته مال دا تار پکې واچوه د آیا دا سړی ګوري که نه ګوري؟ زما لور ویل وایي مورې زه ګورم. بیا زما زړه ټول شو مال نه ستا سترګو کې حتما خاورې تللي دي، انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لکه ټوټه په یخ اوبو باندې هغه کله داسې مې سترګې ورته پټې کړې، د سترګو په شان ورته لږ هغه ورکړه ټکر غوندې چې بیده شوه مور زما سترګې خشوي ده. نو همغه داغ کاره کېده چې کوم شی په سترګو کتلی وم، ولیکن زه تجربه لرم. زما وریره مې ده چې مور یې پوه نه شوله، بې یو ورځ سه هغوی کتلي وم دا ماشومه ومیندله چې ګیلاس په مخ کې و، ګیلاس په پښو یې ووهه. ما لور تا دا گیلاس ونه لیده وای نه ما ما ونه لیده. ما ورور تا یلی مال ورور است تا دا لور سترگ مشکل لرید. او بالاخره اوز هم اوی ما تا دعا که یعنی شفقانی تا بود لعینه که ورطا واقستلی سترگی ضعیف همی نیلیدلی، البته دشپیل خواهی نیلیدل چه بیا بالاخره اوز شکر الحمدلله تا دویش وله او اوز ورطا عینه که پسترگ کردی چیز کل عینه که دسترگو نخبل لری که اینه او دا دیر زیاد تاثیر لری. په یا ماشوم خو نه پوهیږي، د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خوانه باید با خبره اوسي ټول مشکلات نه.
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنیو مسؤلیت دی، ځکه ماشوم په خپله د دې توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي. په دې اکله دینی عالم عبدالهادي صافی وایي
د اولاد د حقوقو څخه یو دا دی چې موږ د خپل اولاد صحت ته متوجه اوسو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت سترګې دی. د سترګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره وو، حتی په سفر کې د مبارک د بالغ لاندې به وو. بل ځای کې حدیث شریف کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې شیا د سترګې د قوت وسیله گزدی، یو قرآن عظیم شان، دویم خایسته طبیعت روانی و به شینوالی، دریم خایست یعنی په مجموع کې دغه خایست په طبیعت کې ده. د دغه حدیث شریف د فرمان په اساس منګه تاسو باید کوشش کو هغه موارد چې منګه د ماشومان او د سترګو د تقوی او یاد معالجه سبب ګرځي هغه کار وکړو. الحمدلله افغانستان طبیعت د سیدی چې منګه هر چي ردا معمول تر رسیدل شو هغه سيزایو ته ماشومان د خپل منګه بوزو چې شنه باغونه ولري، شنه منظري ولري، رواني او بوسي ګلان اوسي. کچیر خدای نه خواسته کوم مشکل وو او په دې موارد باندې نه حل کیده، نو بیا وای موږ وظیفه دا ده چې طبيب څخه مراجعه وکړو او هغه د ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو.
دا چې مور او پلار څنګه په دې پوهیږي چې ماشوم د سترګو مشکل لري او څه ډول عینکې ورته واخلي، په دې اکله مو د سترګو له ډاکټر مرتضی احمدی سره مرکه کړي. په پیل کې د هغو ماشومانو شمېر راته وایي چې هر ورځ دوی ته د سترګو د ستونزو له وجې ورځي.
په مجموع کې زموږ په ملک کې دغه پرابلمونه ډېر دي. لږه جملې نه دي، سترګو پرابلمونه دي. اول پرابلمونه کانجنیټل یا هغه ماشومان دي چې ماشوم کله چې پیدا کیږي د سترګو تکلیف ورسره وي، نو هغه ګرځي هغه دورې ته چې د نسای ولیدې ډاکټر صاحبان ورته دوا ورکوي، دوا توصیه کوي. بعضې امراض شته، بعضې داسې خبرې شته چې کله چې هغوی دوا اخلي په د حمل په وخت کې د ماشوم د سترګو پردو باندې تاثیر کوي. یعنی ماشوم د پیدایښت نه سترګې یا مشکل لري یا پرده لري، یو دا برخه ده. زموږ د محیط برخه ده چې بعضې والدین داسې خاص کوشش خپل د ماشومانو د دید لپاره نه لري. له اطرافو نه چې موږ ته مریضان راځي اکثرا توجه نشته. بعضې امراض پکې ډېر دي، نصافت نه مراته کېږي. تقریبا روزانه سلو نه تر یو نیم سل مریضان شومان مختار عزیز شفقانی
اجر سترګو مشکل لري.
چې سترګو مشکل لري باندې
بیا دوی ته سره ولته دوی کوي، آیا دوی ته ټول ته عینکې ورکوي که پرته له عینکونو هم علاج لري؟
دوه رقمه اوس تداوی دی، یو د محافظتي عینکې لپاره موږ هغه دی، یو د تداوی لپاره. عینکې په مجموع کې کچې ته موږ ورکو محافظتي، یو د مار لپاره غوښتل کېږي، بل د ګرد او خاک او مل بازي شعاعات دي چې بعضي مشومان کمپیوټر سره کار لري، په بعضي مکتبو کې هغه ته ورکو، او بل بخش دی تداوی بخشونه دی ماشومان اکثر وقت سردرد وی بس پکورو کی نه معلومیږي هغه ته خود سرانه دوا ورکي پرستامول ورکا دا ورکا چې اصلي علت یا دی کم دی دی یا ډیر دی دی چې ماشومان اکثرا مشکل لري ته مکتب په وخت کې تخته او تسعی نه معلومیږي یا استاد چې کوم تخته باندې لیکي یا ورتوي چون دوی قدرت دی دی نه لري چې هغه ویني هغه خپل والدین ته مثال کوي نه شي چې موږ دا یا لیدای شو چون نه پیږی هغه ته د چا غي ورکول شو نه دا بنان موږ ته چرزی یا نه کې ورکو د لری لپاره یا د نږدې لپاره او یا د سردرد لپاره
کورنۍ څنګه په دې پیږی چې د دوی ماشوم د سترګو مشکل لري دا باید ډاکټر ته یوسی
اکثرا اصول په بعضی ممالو کې انداز شي فاميلي میډیسن لري هغه ژوند په حواله کې په اوایل کې هغه کتل کیږي هغه معاینه کیږي هغه ګوري چې څه مشکل لري نو دلته په افغانستان کې معمولا هم نیمه والدین له سواد نظر نه کوي هم دسي خاص اغل لري اقتصاد هم ډیر رول لري د کې چې باید ماشومان راوړي که یاران وړي نو معمولا بعضی مشکلات شته مخکې له مکتب نه خپل ماشوم بعضی غیر نارمل حرکات ځان نه ښیي چې که چیرته مور پلار یا والدین ورته لږ متوجه شي هغه پوهیږي چې دا د سترګو مشکل لري پاتې شو د پس له مکتبه اصول دا ده چې مخکې له دې نه چې مکتبونه اول صنف یا دویم صنف یا ابتدایي صنفونه شروع کیږي له دولت لخوا نه باید یو سکول سکرینینګ شي یعنی ټول ماشومان د سترګو له نظره باید وکتل شي وګوري چې کوم مشکل لري که نه لري هغه بیا په معاینه کې معلومیږي پس له اوو کلونه بیا ماشوم داسې اظهار کوی شي ویلی شي چې یا زه مشکل د سترګو لرم یا نه لرم هغه اظهارېږي بله موضوع په د ژوند په اوایل کې د سترګو کوږوالی ده کله چې سترګه کوک شي هغه ورو ورو دید له منځه ځي معمولا والدین باید دغه ماشومان مخکې له دوه کلنو نه یا درې کلنو نه چون دغه وخت ډیر موږ ته زر وخت ده تر وکلنوی پورې چې موږ کوی شو دغه ماشومانو ته عینکې وخت او بهترین تداوی د دوی لپاره عینکې دي
بلې که چیرې کورنۍ ماشومانو ته پاملرنه ونه کړي او دوی ډاکټر ته یونیسي دا به څومره خطرناک کېدلی شي
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټوله ټولنه به دننه متضرر شي ځکه چې که چیرته یو ماشوم ناسالم لوی شو هغه سترګې نه ویني صحیح تحصیل کوی نه شي صحیح زده کړه کوی نه شي هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي
اګه په اخر کې درته وایي چې د تاسو پیغام به کورنۍ ته چې د ماشومانو سترګې څه ډول وساتي چې له سی مشکلات سره مخ نیسی مثلا نوکتی ز شیانونه نور
سترګه دوه دانی دي دیس لکه خو غون دي دوه درش دانی نه دي چې یو بس بل باغه پاتې شي شپې نو کریم تقریبا یو لس مریضان ما عملیات کړي د دې والدینو د غیر توجهینه بعد د جاریه شیان قاشقه لکه پنجه لکه مشومان چې یو بل باندې وار کو گزار کوي دغه شیان ته ډیر محافظت وي کله چې بیا کارو شي بیا دلته مور راځي جاړي بیا هغه وخت کې داسې فایده نه لري مجبور یې چې پیخمانه یې نو مخکې له مخکې نه د والدینو ماته یې ما توصیه دا ده چې د خپل د ماشومانو د سترګو په ساتنه کې ډیر کوشش وکړي
ډیر مننه ډاکټر صاحب
تاسو نه ډیر مننه
درنو دوستانو د سترګو د ډاکټرانو په وینا کې چې د تاسو ماشومان د سترګو ستونزه ولري نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورولي تر څو ټول ژوند په تیاره کې تیر نکړي دا وه د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه خي چاري
کور کلای
نن سبا چې علي مهم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان ملیدلی چې په کور کې د وسلې ساتلو سربیره لوبې هم ورسره کوي؟ دغه کار کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کیدلای شي؟ نن همدا موضوع سیړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د کورنیو چارو د وزارت له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. ق قدرمنو دوستانو په پرمختللو ټولنو کې د کور مشران هغه څه په کور کې ساتي چې د کور ټولو غړو ته یو پیغام ولري، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا هر څه چې د مشرانو خوښ وي هغه کور ته راوړي. چې د دې جملې څخه یو هم وسله په کور کې ساتل دي، چې ځینې خلک دا یو ښه دود بولي چې په کور کې وسله ولري او ورسره لوبې وکړي، خو په بدو عواقبو یې نه پوهیږي. داسې کسان هم شته چې خپله یې په خپله وسله ځانونه معیوبه کړي او یا یې د کور غړو ته ستونزه جوړه کړې ده. د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شعیب هغه څوک دی چې خپله یې ځان په وسلې خو کړی. نوموړی وایي چې د وسلې څخه ډېره بده خاطره په ذهن کې لري.
یو بده خاطره ترې لرم، داسې لس کاله یو لس کاله نه وم چې ماما زوی مې دولتي کار کوله، سالای کور ته راوړی و. کله چې سالا مو واخیستې ما وکتل، ډېر مې خوښېده چې سالا واخلم، ځان سره مې سالای ورسره بازي وکړم. کله چې سالا مو واخیستې ما فکر نه کوم چې دې باندې مرمۍ تېر شوی، یا هغه کله چې وختو چې خلاص یې کوم شاجور ته وباسم، هغه راس کړ ډس فایر سو پیخې کې مون لګېدو او خې مې لږ زوبل شو. داسې دومره په تکلیف شلم چې آن سرات مې تر خارج پورې ورسېده. او سالا سره لوبه کول ښه خبره نه ده. کله نور الکول کوي وګوري، خپل ارقم ورزشونه کولای شي. زه د خپل د زړه ورزش نشم کولای، لکه چې فوټبال مې خوښیږي، والیبال مې خوښیږي، زه نشم اوس کولای کارونه. فکر مون نه کوم چې مرمۍ داسې به تېر شي، داسې به اسانه ډز وشي. اوس مې نه خوښیږي، نه پکې لاس وایم، نه د مغې له خاطر نظامي وظیفه راته ډېر پیدا شو، خو د سالا له خاطر لاړ نه شو.
ځینې خلک بیا وسلې سره لوبې ځان ته ویاړ او میړانه ګڼي، چې ګواکې زه له وسلې څخه ویره نه لرم، چې همدې میړانې او ویاړ بیا په لوی سرخوږي اخته کړي دي. داسې هم شوي دي چې یو کس په ټوکو یا شوخۍ یو ملګري ته وسله نیولې او ترې خطا ډز شوی دی، چې دا کار د لویو دښمنیو او جنجالونو سبب شوی دی. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي:
څو موده مخکې زمونږ یو کلیوال و، هغه سلا کور ته راوړې وه، دا سلا یې واغېستله، تل چې پاکې کنه یو دوه ورځې پکړې بیا پاکې کې، بیا دا شاجور ته نوېست دې کې مرمۍ تېره شوې وه، دې ته فکر نه و. هغه زوی راغی، زوی چې راغی نو دی نو پوه نه چې دې کې دانه تېره شوې ده. د شو ټول ول ولم دی ولم دی هغه ته سکه، هغه دغه مطمئن چې دغه شاجور میستلې ده، او هغه مطمئن چې شاجور استلې ده، هم د شو ته نیولې وه. څنګه چې بس ماشره کښله ټک چې دغه ته ولګېدا دې کې سټ کې مرمۍ وتله، چې وتله بس مال جیب په جو شټې ده، مازغیم باید بس لا و شټې ده.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو سمنوال ولی محمد وای چې خلک د بیلابیلو دلایلو لواجه په کور کې وسله ساتي. ځینې خلک د شوق لواجه او ځینې نور بیا د ضرورت په اساس چې پامنیتی ارګانونو کې دند لري نو وسله کور ته لزان سره راوړي، او دا ورسته نام نیو غلاوی هم خلک دې ته اړ کړي چې وسله په کور کې وساتي. نو موړ زیاتوي:
دلته په افغانستان کې خصوصا د کابل په خار کې غلاوی ډیر دي، قتلونه ډیر دي، هدفي وژنې ډیر دي په افغانستان کې. نو خلک دا کوشش کوي چې یو میل ټوپک د ځان سره په کور کې وساتي. کله چې یو څوک د دوی په کور مثلا ورځي یا تعرض کوي، دوی کولای شي د خپل ځانه د خپل فامیل نه د دې ټوپک په واسطه دفاع وکړي، د ناموس دفاع وکړي. نو دا هغه عوامل دي.
د نظامی چارو کارپوهان وایي چې وسله خپل یې وستونزه ده، نو ځکه یې ساتل په کور کې هم لازم نه ګڼي. خو بیا هم که ځینې خلک د ضرورت له مخې وسله په کور کې ساتي، نو باید له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. په دې هکله د نظامی چارو کارپوه محمد نسیم جبارخیل داسې څرګندونه کړې دي:
کور کې ټوپک وي نو دغه ساتنې ته باید د کور فامیل یا د کور رئیس یا د کور ټول غړي به ډېر متوجي، ځکه ټوپک باید داسې ځای کې کېښودل سي چې هغه فقط مغه د کور مشران هغه ته لاسرسی ولري، نه ماشومان یا سیاسري یا څوک سي دې سره بلد نه دي. نو په دې خاطر باندې ټوپک ایښودل داسې یو ښه مسون او امن ځای کې ده. کله کله ضرورت پېښېږي چې ټوپک پاک سي یا راواخیستل سي، وکتل سي، نو په هغه وخت کې بیت د سیوجی کې د ټوپک پاکسي نور د فامیل اوس ویل ته نوی کمنګ ډیر لیدلې دی. خبر سی یو چې د فامیل په منس کې هغه کور والا ټوپک رخلی پاکي ملي پاکي یا کارتوس باسي نه نواسي، نو په دغه وخت کې یو پیخه منس راځيو په نتیجه کې مرګ او درد پیدا کیږي. نو د ټوپک سربې ډیر احتیاط وکي. نو به خو څه کې نو معمولا به نو مشکلات پیدا کوي، ځکه ټوپک خو د لوبو شای نه ده. ټوپک خو څه پښتانه وایي ټوپک خو د څه شای ځار چا په لاس ورکه هغه ورانه کی هغه مرګ پیخي درد پیخي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی غلام نبی بیا وایي چې په کور کې باید هغه شیان وساتل شي چې د کور د غړو پر روحیه مثبت اثر ولري. نوموړی په کور کې د وسلې په نه ساتلو تاکید کوي او زیاتوي،
په کور کې اسلحه ساتل ډیر خراب کار دی، زمونږ د اولادونو ذهنونه اسلحې سره هغه کېږي. مونږ باید خپل اولادونه په داسې یو هغه روحیه په تربیه کړو چې د اسلحې په مقابل کې اساسیت وښيي. نو دې په خاطر چې مونږ امنیتي قوه لرو، زمونږ امنیت او زمونږ د محیط امنیت، امنیتي قوه پولیس لرو، امنیت لرو او د اردو لرو، زمونږ امنیت مونږ باید په کور کې اسلحه ونه ساتو. ضرورت په حالت کې مونږ امنیتي قوه لرو، باید امنیتي قوه ته خپل هغه د مشکل امنیتي قوه سره شریک کړو. هغه امنیتي قوه چې په مونږ باندې کوم مشکل ماته راځي، هغه باید امنیتي قوه د منځ یوسي. مونږ باید په کور کې اسلحه ونه ساتو. د کور کې اسلحه ساتل د اولادونو په ذهن باندې تاثیر کوي. اولاد مجبور کیږي چې غټ کیس اسلحه نه کار واخلي. مونږ باید اولادونه خپل داسې تربیه کړو د سلاح په مقابل کې باید نفرت ولري، چې نور زموږ په ملک کې ځای دلنه یو محبت وي، یو شفقت وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نو مې حاجی محمد شریف شریف دی، اصلي کونړ ولایت اوسیدونکی یم. پهلم په یشتمه نه کې اوسېږم. یره اصله خو خانه ده، ځکه چې دا څلوېښت کاله د هیواد کې ټولې ناخوالې چې دي اصلحې او د دین امنۍ او د دې د وجه اصلحې را پیدا شوې دي. خدای دې ملک کې سوله امن راولي، اصلحه ښه نه شکر کې وساتو، باید چې کور کې قلم وساتو، خپل بچي او ځان د وطن مطلب درې قلم د وجه نه مخې ته یوسو مخې ته لاړ شو.
نوم میخان ده، اصلی د زابل ولایت اوسیدونکی یم. اسلحه ساتل خو موږ خپله ساتو، خو له مشکلاتو سره اوس مشکلات نه وي، بیا اسلحه په کور کې ګټه نه لري څوک یې وساتي.
نوم می شفیع الله د کابل اوسیدونکی یم. فعلاً په ساپیکوټ کې اوسېږم. اسلحه خو ضرر را رسوي، اسلحه ساتل ګټه نه لري بغیر د تاوانه، نه باید په کور کې ونه ساتل شي.
ګرانه دوستانو، دا چې په کوم منظور په کورونو کې وسله وساتل شي، مسؤلینو د غیر قانوني وسلو پر راټولولو کې کوم اقدامات کړي، دا د تورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د کورنۍ چارو وزارت لویان طارق آریان څخه کړي. چاورې دوته ستاسو پام را اړوم. لمړی پوښتنه به داسې مطرح کوم چې هغه کسان چې په نظام کې کار کوي، یعنی د دولت په نظامی برخه کې کار کوي، آیا دا حق لري چې خپلې وسلې خپل کورونو ته ځان سره ویسي؟
ښه، په نظام کې خو په مختلفو رینکونو او درجو یا رتبه هغه کسان چې کار کوي دا فرق لري، چې ځینې سیاسیون ده، ځینې د مونږ جنرال صاحبان ده، او ځینې هغه لوړ پورې چارواکي دي چې هغوی یو سهمیه لري د خپلې د امنیت د ټینګښت په خاطر باندې، چې محافظین هم ورته سهمیه ورکول شوی دی او تسلیحات او سلاح هم ورته ورکول شوی دی، چې د هغه په اساس کولی شي چې هغه خپلې ځان سره وساتي او خپل امنیت خاطر.
فارس په دې وروستیو کې د غیر قانوني وسلې هم ډېر شوې دي، او د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي دي؟
موږ تاسو ته لوښ کلورو کې یو جګړه تاریخ لرو چې خلک په دغه جریان کې ځان سره وسلې درلودلې، او موږ په تیر یو کال کې سلګونه وسلې راټول کړې دي. او هغه کسان چې دغه وسلې ځان سره ګرځولې دي هغه هم په بند کې دي یا دوسی رسمي توګه دي څارنوالي کې سپارل شوی دی. څارنوالي او د قضایي ارګانونه د هغه پر وړاندې خپل قانوني چلند کوي. دا تاریخ د جګړې موقع او مشکل ده چې تر اوسه هم ځینې کسان غیر مسؤول کسان دي چې ځان سره وسلې ګرځوي. که چیرې موږ متوجه سو، که چیرې موږ ته راپور موجود وي مونږ سره، مونږ د هغوی پر وړاندې کلک درېږو، او دا خو یو غیر قانوني کار ده او مونږ د هغوی پر وړاندې کلک چلند کوو.
پایندکس پلان لري د کورنۍ چارو وزارت چې دغه وسلې لا پس راکمه شي ځکه چې ډېر ستونزې جوړې کړې دي خصوصا کورنۍ ته دغه وسلې په کورنۍ کېشته دي کورنۍ غړي دغه وسلو په استعمال باندې کوي حتی د خپل منځو کې مشکلات سره جوړوي ټولنې ته مشکلات جوړوي نو پر ټولو ول کې د کورنۍ چارو وزارت څه پلان لري
اول خو زمونږ خواهش د ټولو کورنۍ څخه دا ده چې هغه صلاح استفاده کوي یو د ضرورت په اساس کولای شي چې کورنۍ چارو وزارت ته مراجعه وکړي مونږ د طرزالعمل په اساس ګورو چې هغه آیا په دغه طرزالعمل کې شامل دي د قانون پر بنسټ مونږ کولای شو چې هغوی ته صلاح ورکړو مونږ غواړو چې هر څوک چې صلاح استفاده کوي د یو قانون او معیار په اساس یو مطابقت باید ولري او مونږ د هغه د قانون په مطابقت هغوی ته جواز ورکوو مونږ ډېر یو ښه تسهیلات برابر کړي دي د کورنۍ چارو وزارت سیستمونو کې دغه پروسې ډېر یو ټولنی پروسه او څوک چې غوښتل یو جواز واخلي د کار د سلا جواز واخلي تقریبا شل پنځه ویشت پروسې هغه باید تای کوله چې اوس دغه ستونزې حل شوې ده مونږ هر څوک د قانون په اساس وغواړي سند واخلي د جواز د اصله واخلي په یو ورځ پنځه پروسې کوله چې تای کې مونږ هغه تحصیلات هغوی ته برابر کړي دي خو د مونږ خواهش دا ده چې د مخکې له دې چې مونږ متوجه سو یو چاته غیر مسؤوله کولای شي مراجعه وکړي په یو مشروع ډول سره مونږ هغه سره فهم کوو او هغه ته جواز ورکوو
ډېر زیات مننه کوم اریان صاحب کور ودان
خیر اوسې مننه ژوندې
درنو دوستانو دا د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.